دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام کړئ دې سات خبرونه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت دفتر وای چې ولی نیمی په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د چارو مسولیت او سرپرستی په غاړه اخیستي نوموړی د نصیر احمد فائق پر ځای ټاکل شوی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د اساسولي دفتر په خپل رسمي ټویټر کې پرون د چهارشنبه پر ورځ لیکلی دی چې د پخوانی استازي غلام محمد اساکزی د استعفا پر مهال ولی نیمی ناروغ وو او نصیر احمد فائق ته د موقت وخت لپاره د چارو مسولیت سپارل شوی وو په دغه ټویټر کې هم دغه راز لیکل شوی دی چې محمد انیف اتمر لوړاندې دا مسله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دفتر ته په یو مکتوب کې واضح کړی و په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي ماموریت د مقام پر سر لاغه ورسته لانجې زیات شوې چې نصیر احمد فائق د ښاغلي اتمر مکتوب د قانون خلاف وبله تر دې مخکې طالبانو ملګرو ملتونو ته خپل استازي معرفي کړی وو او له دغه سازمان څخه یې غوښتي وو چې به مني خو ملګرو ملتونو د تیر کال د دسمبر په 16 نیټه غلام محمد اساکزی د افغانستان د دایمي استازي په توګه په خپل مقام پرېښود د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او ایچ سی ایچ آر په افغانستان کې د څلورو ښځینه فعالانو او د هغوی د خپلوانو ژر تر ژر د خوشې کولو غوښتنه کړې ده ویل کېږي چې تېره میاشت د ښځو د حقوقو دپاره د مظاهرو وروسته هغوی یا نیول شوي او یا یرغمل شوي دي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي چې په دې اړه هیڅ معلومات نشته چې هغوی چیرې په بند کې ساتل شوي او په چارواکو یې ټینګار کړی چې د هغوی د دوسیو په اړه دي معلومات ورکړي د دغه سازمان ویاني ټروسل وویل چې دا خبره واضح نه ده چې دا شیزي چا نیولی دي طالب چارواکو په دې پیښې کې لاس لرل رد کړی دی د طالبانو د حکومت ویان بلال کرمی د وی پښتنې په ځواب کې ویل چې موږ د دې پیښې په اړه تحقیقات کوو او د معلوماتو د راټولولو هڅې کوو د ایران سپایي پاسداران ګارد د چهارشنبه پر ورځ خپل یو نوی جوړ شوی میزایل نندارې ته وړاندې کړ چې اسرائیل په نشه کولای شي د راپورونو له مخې دغه میزایل کولای شي 1450 کیلومتره واټن ووي او په سیمه کې تر امریکایي اډو او اسرائیل پورې ورسیږي د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد باکری هغه یو وشت واټن وشتونکی ستراتیژیک میزایل ګڼل دي د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال انسټیټیوټ وای ایران شاوخوا شل ډوله بلاستیک میزایل لري او همداشان کروز میزایل او بی پیلوټ الوتکې هم لري په لندن کې مش دغه نړیوال انسټیټیوټ زیاتوي چې د ایران اوسنۍ لومړیتوب دا دی چې د خپل میزایلو کیفیت بهتر کړي یو لوړ پوړی امریکایي جنرال خبرداري ورکړی چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکی نه دي شلولي او په وینا یې اوس په افغانستان کې د القاعده او داعش تون متحد ایالاتونو ته په ویلوي ننګونې بدل شوې دي مایکل کوریلا چې تازه د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د مرکزی ځواکونو د کمانډر په توګه ټاکل شوی د امریکا د سنا د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې په استمایه غونډه کې چې دا غوښتنه تاییدول لپاره جوړ شوی وویل القاعده او داعش د بیا ټینګېدو په حال کې دي هغوی د امریکا په خاورې د برید هیله لري خو تر اوسه د کار د ترسره کولو توان نه لري دغه لوړ پوړی امریکایي پوځي وویل چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي شلولي او دغه په وینا د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د افغانستان د زندانونو څخه د داعش خراسان څنګ د جنگیالو په ځلېدو سره اوس داعش د بیا رامنځته کېدو په حال کې دی د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا ژغ سره په خبرو کې د القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پاکله دغه امریکایي مقام سرګرمونی رد کړي او ویل چې هیڅ یو ډله چې په افغانستان کې فزیکی شتون ولري وجود لري هغه ویل چې طالبان هیڅ یو تاریخ او ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته واښ پیش کړي برتانی د چهارشنبه پر ورځ ویل چې تیار دي زر نور سرتیری ځای پر ځای کړي چې د اوکراین سره د تړاو په اړه د هر ډول بشري بحران سره مرسته وکولی شي برتانی د خبر په داسې حال کې کړي چې دغه یو صدر اعظم بورس جانسن تیر ورځ پولند ته لاړ او هلته له مشرانو او میشتو برتانیو سرتیرو سره وکتل او بیا بروکسل ته روان شوی چې د ناټو له مشر یان سټولټنبرګ سره وویني بلې خو د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن وای چې د روسیې او اوکرين ترمنځ د کړکېش غوره حل ډیپلوماټیک حل دی او هیله لري چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ډېر له خپل برتانوي جرمني او فرانسوي سیالانو سره خبرې وکړي بلې خو د اوکرين د بارنو چار وزیر دیمټري کولیبو پرون خبريالانو ته ویل چې د لویدز حلیزلي اغیز لري روسیې د اوکرين پر سرحد شاوخوا سل زر عسكر تیر کړی او لویدز فکر کوي چې دا کار په اوکرين باندې د روسیې يرغل ته لار هواروي خو مسکو وای چې دا څه کوم پلان نه لري د اسرائیل پوز ویلی چې د چهارشنبه پورزه په سوریه کې هوایي بریدونه کړي او ځینې اهداف یې پنه شکړي دي د د اسرائیل دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې دا برید د سوریې له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندۍ په ځواب کې کړی دی. پوځ وایي چې په دې برید کې د سوریې د هوایي مدافع یوه بیټرۍ په نښه شوې ده. د سوریې پوځ ویلي دي چې د اسرائیلو د توغندیز برید په ځواب کې پلازمینې دمشق ته نږدې خپل د هوایي مدافع ځواک ته د تیارسۍ امر وکړ. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په بریدونو کې یو سرتیری وژل شوی او 15 نور زخمیان شوي دي. اسرائیل په سوریه کې د هوایي بریدونو په اړه ډیره کمه تبصره کوي، خو په وار وار ویلي چې خپل ازلي دشمن ایران به پرنيږدي چې په سوریه کې نقش ولري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه ورکړل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه ورکړل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د امریکا حکومت د داعش خراسان ډلې د مشر سنا الله غفاری د منډولو لپاره 10 میلیون ډالر جایزه اشه ده. غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی، دغه پیښه د هغو معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخیه د سنا الله غفاری او د هغه د ملګرو موقعیت ومندل سي. نور تفصيل پر پورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش د ډلې مشر سنا الله غفاری پر سرچی په شهاب المهاجر هم مشهور دی تر 10 میلیون ډالرو جایزه ورکوي. همدا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې ورکولو څنګه د داعش ډلې د هغو غړو پر سر هم 10 میلیون ډالر جایزه ورکوي چې د تیر کال د اگست په 28 نیټه د کابل د هوایي ډګر مخته په ځانمرګ برید کې لاس درلود. د کابل هوایی ډګر مخته د داعش په برید کې د 14 امریکایي سرتیرو په شمول 115 اتیا کسان وژل شول او 150 کسان ټپي شول چې 13 پکې امریکایي سرتیری وو. تر دغه برید وروسته د 2021 کال په نومبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اجرایی فرمان پر اساس غفاری د نړیوال ترهګر په توګه وپیژنده.
غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی، د 2020 کال د جون په میاشت کې د داعش د ډلې د مشرانو لخوا په افغانستان کې دغه ډلې د عملیاتو د مسول په توګه وټاکل شو. د هغه دندې ته په کتو غفاری په ټول افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د ټولو عملیاتو د تایید او تصدیق مسول او د مالی برخې تنظیمون کوي.
د امریکا حکومت د 2015 کال د سپتمبر په 29 د داعش خراسان ډله د نړیوال ترهګر ډلې په توګه وپیژندله او یو کال وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ډله د نړیوال ترهګر ډلو په لیست کې شامل کړه. د طالبان راته ګروسته په افغانستان کې یو شمیر خونړی بریدونه وشول چې هم د ډلې مسؤلیت واخیست. په دغه بریدونه کې د کابل د هوایي ډګر ځانمرګي برید، په کندوز او کندهار کې په جمعتون کې بریدونه او په وسلوال طالبانو بریدونه شامل دي چې لزګونه کسان یې وژل او ژوبل کړل. امریکایي چارواکو اټکل کړی چې د داعش خراسان ډله په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 2000 جنگیالي لري او طالبان یې تورن کړی چې پر افغانستان تر حاکمیدو وروسته د داعش په زرګونو جنگیالي له زندانونو آزاد کړی دي چې دا کار د داعش د پیاوړي کېدو لامل شوی، خو طالبانو تل دا ادعاوی رد کړی دي.
په افغانستان کې هغه داعش په سوریه او په عراق کې موجود غدل تر نسته، بلکې یو تعداد خلک د سکرې زموږ خپل افغانان وي، داعشي فکر خپل کړی دی، داعشي ذهنیت خپل کړی، چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري، ملاتړ نه لري، داسې پدیدې سه ولسی ملاتړ له شاو نه لري، هغه نس کوي زموږ لپاره سر درد جوړ سي یا دوام وکړي. بناً اوس داعش په هیڅ کې فزیکی حضور نه لري.
د امریکا متحده ایالاتوی چې د داعش خراسان څنګه پر وړاندې مبارزه به دوام ولري او اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل شي.
لکه څنګه چې ولسمشر بایدن واضح کړی ده، متحده ایالات به په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې وړتیا وساتي تر څو هر تهدید خنسا کړو او د اړتیا په صورت کې به دغه وړتیا ونه سپموو.
غربي چرواکی وای چې سنا الله غفاری القاعده ډل سره کار کړي او د حقانی شبکې له مشرانو سره نږدې اړیکې لري. د داعش ډلې مخکنی مشر عبد الله اورگزی چې په اسلام فاروقي مشهور او د پاکستان د اورگزی ایجنسی د اخونزادګانو د کلی اصلي اوسیدونکو دی، د تیر کال دوري په میاشت کې د افغانستان د مخکنی حکومت د ملي امنیت ځواکون لخوا په کندهار ولایت کې نیول شوی و.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. امریکا په خلیج کې یو بل هیواد قطر د ناتو د غړیتوب څخه پرته د یو ملګری په توګه منلی. په واشنگتن کې امریکایي چارواکو او څېړونکو په دې ورستیو کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په وخت د قطر امریکا سره د ملګرتیا او مرستو ستاینې کړې. د دې وړاندې د طالبانو سره د امریکا د خبرو او سولې د اوکراین پسر د روسیې سره د امریکا پروانه شخړه کې هم د قطر په ممکنه مهم رول خبرې کیږي.
د قطر حکومتي چارواکو په واشنگتن کې میډیا ته ویلي د ولسمشر بایدن اداري د افغانستان د پوزیانو د وستلو په لړۍ کې په قطر ډیر باور کړی وو. قطر د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو او بیا د سولې د لوزنامې قربتو او د افغانستان د امریکا د وتلو وروسته په ارزي توګه شپېته زره افغانانو ته زیور کړی وو. قطر د داعش پر ضد ائتلاف غړی هم دی.
Central command in the region.
قطر لډیر مدیر رئیس د امریکا ملګری دی. د امریکا د پوز مرکزی کمان په قطر کې دی. د قطر په لادید کې امریکایي ولوي هوایی فوجي اډل لري. بل دا چې په سیمه کې د سعودي او اماراتو سره په اړیکو کې د بیلانس لپاره قطر ته د مقام ورکول کیږي. قطریانو د طالبانو سره د امریکا په جوړجاړي کې مهم رول لوبولای او دا یوازې د ترامپ د ادارې په وخت کې پیل شوی نه و. قطر په 2010 کال کې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانیستی وو. قطر په دې اساس هم ځانګړتیا لري چې اسلامي او جهادي ډلو لکه حماس اخوانیانو او هیئت التحرير الشام باندې نفوذ لري.
د امریکا ورسپانه وال سټریټ جرنل وای قطر سره د امریکا لومړی ډیپلوماټیکی اړیکی 500 کال په خوا جوړې شوې وې. خوسیډون کې وای د روس سره د یوکرين په سر د امریکا روانې شخړې او د افغانستان د پوز د وتلو په سختو شیبو کې د امریکا سره ملاتړ دغه اړیکی نوري مضبوطی کړي.
Biden administration is very grateful to Qatar.
زما په فکر د بایدن اداره د قطر ډیره شکرګزار ده چې د افغانستان د ورختای په وخت کې کډوالو ته ځای ورکړو. دې ولوی ورختای پیدا کړی و. قطر امریکا ته دا ولوی اسانتیا ورکړی و. بل دا چې راتلونکو کې امکان لري چې قطر به طالبان د نړیوالو غوښتنو منلو ته آماده کړي.
د ناتو د غړیتوب نه پرته د امریکا د مهم ملګری یا نو نیټو میجر الاینس حیثیت په ټول نړۍ کې د ګوتو پشمیر یوسو هیوادونو ته ورکړل شوې ده. خو کارپوهان وای قطر او پاکستان یوازې داسې دوه هیوادونه دي چې د امریکا دغه امتیازي ملګرتیا ورته په افغانستان کې د هغوی د رول په اړه ورکړل شوې ده. خو قطر او پاکستان په افغانستان کې د امریکا د یو امتیازي ملګری په توګه رول څنګه لوبولې ده؟
Qatar basically had a relationship with the Taliban.
Qatar د طالبانو سره اړیکې لرلې خو امریکا پرې شکایت نه لرلو، بلکې امریکا د غاړي کې ګټورې بللې ځکه چې قطر طالبانو ته وسلې او پټې اډینه ورکولې او په سیاسي میدان کې ورسره ولاړ وو. خو پاکستان داسې نه وو. د امریکا له خوا د ورکړل شوی حیثیت باوجود داسې نه وو او طالبانو سره اړیکې لرلې. اوس په دغو اړیکو کې کوم شک پاتې نه دی ځکه چې د پاکستان عمل او وینا خپل دغه خبره ښکاره کړې ده.
که پاکستان باندې دغه تورونه دي نو بیا تر اوسه د ناتو د غړیتوب پرته د امریکا مهم ملګری ولیدي.
It would be seen as a national insult.
دا چې پاکستان د امتیازي حیثیت ولري نو دومره تاوان یې نشته. که دا حیثیت ری واخیستل شي نو زمونږ پوزیشن به کمزورې شي. هسې هم چین د پاکستان خپل کالونی جوړولو کې بوخت دی او کومه پاکستان وباسو نو دا کار به لا نور توند شي.
قطر د امریکا د یو امتیازي ملګری حیثیت ګټلې خو تر اوسه د امریکا نه نږدې د 3 میلیارډ ډالر سامان آلات هم اخیسته. او تیر اونۍ د قطر حکومت او وایټ هاوس اعلان وکړو چې قطر به د 10 میلیارډ د ارزښت الوتکې د بوئنګ شرکت نه اخلي. دوها امریکا نه ډرونز اخیستل هم غواړي. بل لور ته پاکستان په 2004 کې د ناتو د غړیتوب پرته د امریکا مهم ملګری جوړ شوی او هغه راسي د ناتو ځواکونو تلاري او پوجي اډي ورکړي وي. او په بدل کې پاکستان د امریکای نه د نږدې 3 میلیارډ ډالر مرستي او د اف 14 الوتکو په ګډون زیاتره پوځي کومکونه ترلاسه کړي دي. خو په امریکا کې د پاکستان په ملګرتیا نیوکې او شکونه کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
درمن اولیدونکو، په هند کې له هغه وروسته په سلګونو مسلمانانو مظاهره وکړې چې د دغه هیواد په جنوب کې د کارنټاکا په ایالت کې د یو ښوونځي ادارې مسلمانو نجونو ته وویل چې نور به په ټولګي کې حجاب نه پسروي. تیره میاشت په یو حکومتي ښوونځي کې نجونو ته د حجاب د نه کولو سپارښتنه شوې وه. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د سې شنبه په ورځ محکمې قضیه اوریدلې او د حجاب د بندیز او نه بندیز په اړه به خپل پریکړه اعلانوي.
کله چې تیره اونۍ په هند کې مسلمان نجونې خپل ټولګیو ته د حجاب په اغوستلو سره د ننوتلو نه منع شوې، هغوی د ښوونځیو مخې ته په احتجاجونو پیل وکړ.
یونیفورم د هر چا لپاره یو ډول دی، که هندوی، مسلمان او که عیسوي. دوی وایي چې حجاب باید د ښوونځي د باندې واغوستل شي، نه دننه. خو موږ پرون د ښوونځي له مدیر سره په دې هکله خبرې وکړې. هغه وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې هکله یوه فیصله وکړي او په ښوونځي کې دننه به یې هم موږ ته د اغوستلو اجازه راکړي.
دا خبر په انټرنیټ کې ډیر ژر خپور شو او خبری رسنۍ د هند په سویلي ایالت کرناټکا کې د یو دولتي ښوونځي په لوري د خبري پوښښ لپاره ورتلو ته وهڅولې. زده کوونکو په ښوونځیو کې د حجاب د بندیز له کبله د ښوونځي مخې ته لارینونه وکړل، خو د ښوونځي مسؤلین وایي چې هغه زده کوونکي چې د یونیفورم له قانون څخه سرغړونه کوي خبرې به ونه اوریدل شي.
کله چې هند مونږ ته د مذهب ازادي راکړي او په اساسي قانون کې هم مونږ ته دا حق راکړی دی، نو بیا ولې دوی زمونږ د ازادیو مخه نیسي؟
یوه میاشت وروسته نورو ښوونځیو هم په حجاب باندې بندیزونه ولګول او د ایالت ستره محکمه دې ته مجبوره کړه چې مداخله وکړي. محکمه به نن زده کوونکو له خوا ثبت شوي عریضي واوري او د بندیزونو د لغوه کېدو یا نه کېدو په هکله به پریکړه وکړي. هغه څه چې مونږ یې شاهدان یو د مذهبي ټوکم پالنې بڼه ده. دا فرمان تبعیض دی او دا په غیر متناسب ډول په مسلمانو میرمنو باندې اغیزه کوي. دا د 15 کلنې زده کوونکې الماس خبرې دي کوم چې لوی اونۍ را په دې خوا په مظاهرو کې ګډون کوي. تر اوسه پورې د زده کوونکو او د دولت د مسؤلینو او د ښوونځیو د چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پاتې شوې دي. د ایالت د زده کوونکو د چارو مشر هم په حجاب د بندیز له لرې کېدو څخه ډډه کړې ده. هغه خبري اعلان ته وویل چې کیدای شي په دې هکله بله د حل لار پیدا کړي.
حکومت او یا هم محکمه باید موږ ته سمه لار ښوونه وکړي. حکومت لا دمخه زموږ ادارې ته لارښوونه کړې ده. اداره د زده کوونکو د یونیفورم پالیسۍ په جدي توګه تعقیبوي. ادارې ماته ویلي چې د یونیفورم موضوع باید په کلکه تعقیب کړم، نو زه یې هم باید جدي ونیسم.
د دوشنبه په ورځ د ځینو ښوونځیو زده کوونکو ته د حجاب سره په ټولګیو کې اجازه ورکړل شوه، خو هغوی په بل ټولګي کې کېنول. په دغه پریکړې باندې سخت غبرګونونه وښودل شول او بیا ځینو زده کوونکو دا هم وویل چې هغوی د دوی د عقیدې پر اساس بیلوي. رڼا دورانی غورځنګ، د امریکا غک، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غک آشنا رادیو نه اورئ.
امریکایي سوداګر او آسیایي ولاسله امریکایان هڅه کوي چې دلته په امریکا کې د نوي ژوند په جوړولو کې له افغانانو سره همکاري وکړي. یو شمیر ادارې کډوالو ته د ټکنالوژي د زده کولو کورسونه جوړ کړي دي. دغه هڅه لومړی په انډیانا ایالت کې پیل شوې او اوس یې لمن ټول امریکا ته غځول شوې ده.
کرینا ډیجس د نیویارک په برانکس کې په یوې کوڅې کې تمرین کوي چې څنګه د ټریکټر، ټریلر یا ټرک پارک کړي. هغه د ښوونځي بس ډرایور د چغواړي د لارې ډرایور شي. د پارکینګ تخنیک زده کولو لپاره هغه د نیویارک سوداګریز موټر چلولو ښوونځي ته راغلی ده.
زه دا د ننګاونه نه ګڼم. زه فکر کوم لکه څنګه چې نارینه دا کولی شي، ښځې هم کولی شي. زه فکر کوم چې مساوات اوس مهال تر ټولو مهم شی دی. زه د مور په توګه پوهیږم چې دا به زما لپاره یو څه سخت وي، مګر زه پلان نه لرم چې مختلفو ایالتونو ته لاړ شم. زه پلان لرم چې زیاتره په سیمه کې دغه کارونه وکړم.
د امریکن د لاریو د اتحادیې لخوا راټول شوی شمیرې ښایي چې په 2001 کال کې شاوخوا 118,000 ښځینه لاری چلوونکې موجود وي چې دغه په 2006 کال کې 218,000 ته ورسېدي. نورو اقلیتونو لکه افریقایي، امریکایان، هسپانوي او آسیایي د دوی استازیتوب د 2001 کال نه د 2006 کال پورې نږدې د 6% نه 22% ته لوړ شوی دی.
Se entiende realmente que es un poco complicado, pero
دا سمه ده چې دا یو څه ستونزمن کار دی، مګر د اقتصادي پلوه زه پوهیږم چې دا د ښه ژوند ترلاسه کولو یو فرصت دی.
د دې ټلې په وینا سند د څو کلونو راهیسې د لاریو چلوونکو کمخ لرلو او اوس شاوخوا 80,000 موټر چلوونکي کم دي. د لاریو چلولو شرکتونه او نور کاروبارونه د نوي راغلو کسانو د پاره معاش او ګټې زیاتوي.
Right now I could probably make
اوس زه شاید په ټیکسي چلولو کې $1,000 وګټم. د لاري چلولو سره زه شاید په اونۍ کې له 2 تر $2,500 پورې وګټم.
خونځي هم د موټر چلولو په خونځي کې د شمولیت د زیاتوالي نه ګټه پورته کوي.
شاید شاوخوا 50% نور. زه نشم کولی دا دوه برابره کړم، مګر په ساده ډول د پروپاګن له امله او نوي چلوونکو ته وړاندیزونو له کبله تاسو دغه زیاتوالی وینئ.
دا واکین لوی او واکین خطرناک موټر دی او مخکې له دې چې چلوونکي سړک ته راشي باید ډیر سزده کړي. په دغه سند کې د سرچینو په وینا د موټر چلوونکو کمښت به په تدریجي ډول کم شي، ځکه چې ډېر خلک د لاریو د کاروبار سره یوځای کیږي او دا به د لاریو سند هم بدل کړي، په کوم چې د لسیزو راهیسې د سپین پوستو نارینو لاریو چلوونکو تسلط دوام لرلو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د بشري مرستې ادارې وایي په اوکرين کې جګړه به په سیمه کې د نورو هیوادونو ترمنځ د شخړو سبب سي او شایي په یو سیمه ییزه جګړه به بدل سي. د امریکا ژ خبريال لیزا شلاین په دې باب د جریم نه د راپورټ را لېږلې دي چې پښتو خلاصه به زخل خان تاسو ته وړاندې کوم. د ناروی د کډوالو د شورا په نامه د نړیوالي خیریه موسسې عمومي منشي جان اګلاند خبرداري ورکوي چې په اوکرين کې جګړه به یو ستر ناورین وي او ممکن چې د سیمه هیوادونه به هم پکښ راګړ سي او په یو سیمه ییزه شخړې به بدل سي. شاغل اګلاند یو اونۍ د اوکرين په هغه برخه کې تیر کړی چې د حکومت په لاس کې ده. په دې لومړی کرښه کې یوې خواته د اوکرين وسلوال ځواکونه او بلې خواته هغه بلتون غشتونکي یا غیاندي چې روسیا تر شا ولرده او د اوکرين په ختیځ کې پراته دي. شغل انګلند د سیمې ته تللی و چې په اوکرين د روسیې د احتمالي یرغل په حقله د خلکو نظر معلوم کړي. دوی وایي خلک په دې باور دي چې دا به ډیره غیر منطقي وي چې یو بل ناوړه جګړه پیل شي. د ناروې د کډوالو د شورا د چکپوړي چارواکي په خپلو خبرو کې ویل چې خلکو ورته ویلي چې دا جګړه به دومره غیر منطقي وي چې تصور هم نشي کېدای. هغه وایي
they feel that they are hostage now to some kind of a geopolitical chess game that is engulfing.
هغوی راته وویل چې دا زموږ لپاره په بشری توګه خیالي ده. هغوی وویل د شطرنج په یو داسي جیوپولیټیکي لوبي کې رغمل سیوی چې تامانې دوی ته رسیږي او هغه کسان ته چې په دې اکلا پریکړه کوي هیڅ ځان نه ورسیږي، خو هغوی ته ځان ورسیږي چې هیڅ پلاس کې نه لري. په اوکرين کې څه باندې اته کال کېږي چې جګړه روانه ده. روسیه په دې هیواد کې په 2014 کال کې یرغل وکړ او د کریمیا سیمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړله او د دې کار نه وروسته په ختیځ کې بلدون غوښتونکو چې روسیه یې ملاتړ کوي د حکومت پر خلاف وسله راپورته کړه. په هغه سیمه کې چې یوې خواته حکومتي ځواکونه او بلې خواته بلدون غوښتونکي یاغیان پراته دي تقریبا 40 کیلومتره اوږده ده او شاوخوا 2 میلیونه کسان پکې ژوند کوي. د بشري مرستو ادارې وایي چې ډېری ځوانان د دې سیمو څخه وتلي او یوازې هغه د پاخه عمر کسان پکې پاتې دي چې ژوند یې په حکومتي مرستو روان دي.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندی شرمن د یالتا اروپایی ستراتیژي غونډه ته په وینا کې ویل روسیا د یوکران په لور خپل غوښته پراخته ورکوي. روسیې د نظامی قوا په ناپارولو بندولو کې څه باندې 3000 عسکر د یوکران د سرحدونو سره ځای په ځای کړي دي او اضافي عسکر یې بیلاروس ته استولي دي. د دا په توګه د سترو نظامي تطبیقاتو لپاره استولي دي. مسکو مخ په زیاتېدونکو توګه شدیده او بې اخلاصه لفاظي غواړي چې یوکران د تیری کوونکو په حیث انځور کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمنویلی د روسیې لپاره تدافعي توجیه نشته چې د یوکران د سرحدونو سره په ډیر کم وخت کې ګڼ شمېر عسکر ځای په ځای کړي، په داسې حال کې یوکران روسیې ته ګواښ نه مخامخ کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن څرګنده کړه دا په څرګنده توګه داسې نښې نښانې څرګندوي چې دا روسیا وه په 2014 کال کې په یوکران باندې حمله وکړه او تر دې ورځې پورې کریمیا یې اشغال کړې ده. روسیا په ختیځ یوکران کې جنگ ته د څنګه مواد برابر کړل چې دا کېږي تقریبا 4000 تنه پکې وژل شو او بشپړ خارګوټي تباه شو. دا روسیا او د دوی نمایندګان دي چې په سلګونو یوکرایاني د سیاسي بندیانو په حیث نیولې دي او دا د روسیې د اقداماتو علت دی چې تقریبا 3 میلیونه یوکرایان عاجلې بشري مرستې ته ضرورت لري. روسیه د یوکران په انتخاباتو کې مداخله کړې ده او کوشش کوي چې د یوکران دیموکراتیکو موسسو ته تاوان ورسوي. روسیه د انرژي او تجارت مخنیولې ده، د یوکران په مهمو بنیادي کارونو باندې سایبري حملې کړې دي او د پروپاګاند او غلطو معلوماتو نه کار اخلي چې د بې باورۍ او بې ثباتۍ تخم وشیندي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن ټینګار وکړ امریکا د یوکران د خلکو سره ولاړه ده او موږ د یوکران د ملي حاکمیت او ځمکني تمامې سره ژمنه کړې ده. د 2014 کال نه راپدی خو امریکا په امنیتي او غیر امنیتي مرسته کې د څه باندې 15.5 میلیارد ډالرو ژمنه کړې ده. په دې کې څه باندې 350 میلیونه ډالر هغه مرسته شامل ده چې د هغو کسانو سره وشي چې بیزه شوي دي یا د روسیې تیری ورباندې تاثیر کړی دی. امریکا یوکران ته دفاعي امنیت هم برابروي. جمهور رئیس جو بایدن د دسمبر په میاشت کې د امنیت په مرسته کې 200 میلیونو ډالرو ته اجازه ورکړه او لومړی جو پی په دې نږدې ورځو کې کیف ته رسیدل پیل کړل. د امریکا کانګرس په دې تازه وخت کې د یوکران د امنیتي مرستې د پروګرام لپاره بودیجه زیاته کړه او امریکا د بالټیک دولتونو په شمول د خپلو ناټو متحدینو سره کار کوي چې په دې ټولسمن وخت کې یوکران ته ډیپلوماتیک ملاتړ او نور مرسته برابر کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شرمن خبرداري ورکړه چې روسیا یوکران باندې نور تیری وکړي دوی بل هغه څنګه په اخوا چې په 2014 کال کې ورسره مخامخ شو د قیمتونو او عواقب سره مخامخ شي. امریکا او زمونږ اروپایي متحدین او انډیوالان په ګډه کار کوي چې منسجم اقتصادي اقدامات چمتو کړي چې دغه اقدامات د روسیې د اقتصاد او مالی سیستم لپاره به دقیق جدي دوامدار قیمت وي. روسیه باید دغه بدمرغه ګام وچت کړي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غږ سره مقاله واورید چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورید. تر بیا خدای ماچ.